د سحر 9 بجې شو ریدونکو نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 14مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیلو. په دې اولنی خبري سات سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان د نوي مالی کال لپاره د وړاندې کړل شوی بجټ مهم وړاندیزونه او په اړه د سیاسي ګوندونو خبرګون په یو رپورت کې درورو. دغه راز د بلوچستان د نوي گورنر د ټاکل کېدو په اړه هم یو څېړنیز رپورت درته لرو. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د کورم ایجنسۍ د کډوالو له ستونزو مو هم خبرو. سو خوږې سندرې مو هم درته راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې راوړي.
سحر مو په خیر اوروندې د مشال خبرونو سرټکی. په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو سیاستوالو پرون د مسلم لیگ لخوا وړاندې کړل شوی سالانه بجټ رد کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اتحادي حکومت د صوبایي کابینې 11 وزیران به نن په گورنر هاوس په خبرو کې سوګند پورته کوي. د امریکا د کانګرس د کورنۍ امنیت کمیټه کې استازو پر پاکستانی وسلوالې ډلې لشکر طیبه د سارنې د زیاتېدو ټینګار کړی دی. خبرونو تفصیل. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ ګوند نوی حکومت په 15 کربا او 1 ارب روبو مبنی کلنی بجټ وړاندې کړو. خو په پارلیمان کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو غړو ویلي دي چې په دغه بجټ کې خیبر پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت کې د اتحادي قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو مشال ریډیو ته پرون ویلي دي
بالکل نیو مطمئن خاص کر خیبر پختونخوا سره چې کم جاتے ہو شو زمونگا معیشت تباشی ہو التا کلونا تباشی ہوئی زمونگا ہر یو شی تباو 85 بلین ڈالر نقصانات شی ہوئی دے وارن ٹیرر مانے مونگتا لگ ڈیر اگر چھوٹ سیل ٹیکس کے ملاو اغیم ختم کر دا زما پا خیال ڈیر نا انصافی دا دے حکومت نا مونگا ستا وکل کو زمونگا کارخانے مخی نا بندی ٹولے
همدارنګه د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مشال لري ته ویل دي چې په موجوده بجټ کې خیبر پښتونخوا ته ورکړل شوی په ټیکس د رعایتونو واپس اخیستو له وجې دوی اندېښمن دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن به په گورنر هاوس په خبر کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د اتحادي حکومت صوبایي کابینه سوګند پورته کوي. زموږ د خبریال د وینا تر مخه په دې کابینه کې به د تحریک انصاف وو د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند دوه او عوامي جمهوري اتحاد یو وزیر شامل وي. د تیر یوې اونۍ راهیسې داسې راپورونه وو چې د یاد شوي صوبې د کابینې د جوړېدلو د ځنډ وجه د اتحادي ګوندونو ترمنځ اختلافات وو او د اختلافاتو لویه وجه د تعلیم وزارت وو چې جماعت اسلامي غوښتو. په دغه وزارت تحریک انصاف سره وي خو اکثریتي ګوند تحریک انصاف دغه راپورونه ناسم بللي. د امریکا د کانګرس د کورنۍ امنیت کمیټه کې استازو پر پاکستانی وسلوالې ډلې لشکر طیبه د سارنې د زیاتېدو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د دې ډلې لخوا دننه په امریکا کې د بریدونو د ترسره کېدو امکانات باید وڅېړل شي. د کانګرس یو ریپبلیکن غړي پیټر کینګ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او استخباراتو د کمیټې مشر دی وویل د لشکر طیبه فعال موجودیت د بریدونو ګواښ زیات کړی دی. د زیاته کړه
given that elite he has killed american civilians in india
de wai de ta pam che lashkar te ba amerikayan pa hindustan ki wajal pa afghanistan ki la amerikai sartiro tra jagda kawi aw da shabaka la amaliyati palawa pa de hawat ki faala da mung bait paratlun ko ki da amerika danana da lashkar te ba da wasawale dali da bridun da imkan pada gor wukdu da lashkar te ba wasawale dala pa 2013 kal ki da mumbai da bridun si mawara ganal ki gi che da shpago amerikayan pa shamuliyat tarsul ziyat kasan wo wajal guban ki gi che da shabaka da pakistan da pozi istikhbarati idari ایسای ملاتر لدان سره لري. په امریکای پوهنتون کې د لشکر طیبه د ډلې پاړه یو سیلونکی سټیفن ټانکل غونډې ته وویل که څه هم تر اوسه هیڅ داسې ثبوت نشته چې دا ډله دې په امریکا کې د بریدونو پلان ولري خو که د ایسای کنټرول پرې کم شي دوی دا ډول برید کولی شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او هغه یې د نه منلو وړ ګڼلې. یونیسف وایي د روان میلادي کال د پیل په 3 میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې په 20% زیاتوالی راغلی. د یونیسف ویاند عبدالعزیز فروستن د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل ډېرو ماشومانو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او د ناټو په بمبارو کې اوریدلې ده. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یو وار بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د جګړې هغه تاکتیکونه دې بدل کړي چې د ماشومانو خروج د مرګ جوبلې سبب کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوي سیال ویلیام هیګ هوټ سرګند کړي چې د شامی حکومت د اپوزیشن ملاتړ ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه چې آیا په شام کې به بیاغیانو ته وسلې واستوي او کنه سوونه ویل. د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې جان کیری خبریالانو ته وویل چې د او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د شام د شخړې د ختمولو لپاره په نورو لارو خبرې اترې وکړي، خو زیاته کړه چې نوي هیڅ ورسره نشته چې اعلان وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه
We are deeply concerned about the dire situation in Syria.
دوی وايي موږ په شام کې له بهر څخه د حزب الله او ایران له لاسوهنی په شمول د خراب وضعیت په اړه په جوړه توګه اندېښمن یو. موږ اوس په خپل هغو هڅو تمرکز زیاتوو چې له مخې کولای شو د اپوزیشن ملاتړ وکړو چې هغوی په سیمه کې د توازن د بدلولو لپاره کار وکړي. راپورونه وایي د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې چارواکي لا هم خپلو کې په دې اړه متفق نه دي چې آیا په شام کې د حکومت مخالف وسله والو ته وسلې ورکړي او کنه. په یو بل پرمختګ کې د چهارشنبه په ورځ د امریکا حکومت په شام یو شمېر بندیزونه د دې لپاره آسان کړل چې د حکومت د مخالفو تر واک لاندې سیمو ته یو څه آسانتیا رامنځته شي. او رسته خبر ده چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای کشر ورور د دې هیواد د ولسمشر په انتخاباتو کې لامنځلاري کاندید حسن روحانی څخه ملاتړ اعلان کړی. ایسنا خبری ایجنس د چهارشنبه په ورځ د هادی خامنه‌ای له خولې وویل چې د ایران له خلکو یې غوښتي سو د جمعې د ورځې د ولسمشر په انتخاباتو کې خپل رای حسن روحانی ته ورکړي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان د نوی مالی کال بجټ پرون د هیواد کمی سملای ته وړاندې کړل شو. د سملای غړی او د کمی وطن پاټای مشر آفتاب شیرپاو وایي د خیبر پختونخوا د خلکو ستونزو حلولو ته پکې هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
خیبر پختونخوا سره چې کم جاتے ہو شو زمونگا ہر یو شی تباہ 85 بلین ڈالر نقصانات شوی دی دے وار آن ٹیرر مانے چوٹ سیل ٹیکس کے چی ملاو اغیم ختم کرو.
د پښتونخوا ملي او عامي ګوند محمد خان اڅکزي د بلوچستان د گورنر په توګه ټاکل شوی دی. د یادې صوبې د چارو سیړونکو په دغه اړه وایي
سیاسي هم یو کردار پاتې شوی دی. په حیثیت د گورنر دا سړی په شان ډېر پوهیږي. په دې سړي کې یو کمزور پوینټ دی، هغه دا دی چې د محمد خان اڅکزي خپل ورور دی.
او د ګرمۍ په دې موسم کې پښتانه د سیل لپاره د خیبر پښتونخوا د منصیرې ډاډر سیمې ته ځي.
حالت دو گرمی سڑے اسی بے شکی گی اور اس منگ غریب آران کل کیوں تک وہ گزارا نہیں کہ وہ دیکھو یخنے ترا لوں تو کھٹو اور مو کو ٹور دوں گا 2000 روپے نہیں دی رہی تیری.
یوشمیر نور رپورٹو ناو سو خوگی سندری ہم ہو رہی ل مشال ریڈیو سر پاتشی. اوریدونکو تاسو ته د دغه هر څه له اورولو مخکې ورزو پیښور ته خپل خبریال خالد خان ته دا وخت را سره ټلیفون پلی کړی. خالد خان، تاسو ستړي مشي وایو او په خبرونو کې موږ واورېدل چې دغه ته چې په خیبر پښتونخوا کې د وزیرانو یا دغه د کابینې د جوړېدو پر سر د ائتلافي ګوندونو په منځ کې کومه لانجه وه کشاله وه، هغه وایي چې پای ته رسېدلې ده او بعضې وزارتونه ویشل شوي دي. نو که په دغه اړه تقسیم راته معلومات راکړي چې دا وزارتونه کم کم وزارتونه کمو کمو ګوندونو ته تللي دي. خالد خان
ډېره مننه. هارون بچا څنګه چې تاسو خبرو کا په خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه کې به نن 12 وزیران د خپلو عہدو یا وزارتونو سوګند پورته کوي او دغه دستور به د گورنر په ماڼۍ گورنر هاوس کې انجینیر شوکت الله بردین سوګند پورته کوي. تاسو خبرو کا چې کوم وزارتونه نو د جماعت اسلامي او د پاکستان تحریک انصاف د تعلیم په وزارت باندې شخړه وه پړومبو کې، خو دغه ویل کېدل او دا مشرانو به ویل چې دوی به د تعلیم وزارت په دې ته ملاویږي. خو بیا پرون د سینئر وزیر سراج الحق او د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی دغه پریکړه وکړه چې د تعلیم وزیر وزارت په اوس د پاکستان تحریک انصاف عاطف خان چې هغه به کوي او د دې په بدل کې به د جماعت اسلامي عنایت الله هغه د دیر نه پاتې شوی دی هغه به د بلدیاتو د محکمې وزیر وي. نن دغه دولس وزیرانو کې اوه وزیران چې دي دا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري، په هغې کې شوکت یوسفزی د اطلاعاتو وزیر بی، عاطف خان چې څنګه ما خبره وکړه دی به د تعلیم وزیر وي، یوسف ایوب هغه به د هایر ایجوکیشن وزیر وي، الیمین خان د الیمن ګنداپور د دیر اسماعیل خان، اسرار الله ګنداپور هم دغه نوم اخیستی شي، او بیا د سوات سیمېنه محمود خان نوم اخیستی شي، د امنوم نوم اخیستی شي، او د نوخار نه د میا جمشید دغه نومونه مخې ته راغلي دي. خو اخیری دغه به نن یولس بجې چې کوم دغه وزیرانو سوګند پورته کړي نو د دې به پته لګي دغه ته جمعه اسلامي عنایت الله به د بلدیاتو د حبیب الرحمن هغه به د عشر او زکات د ثوابین د عوامي جمهوري اتحاد شارام خان ترکې ته به د کرکیلې یا د اګریکلچر وزارت ملاویږي، او بیا دغه شان دغه قانون وطن پارټۍ بخ بیدار خان چې د بیر سره تعلق لري هغه ته به د انډسټریز او لیبر وزارت بل د دې امتیاز د هزارې منصرې نه پخې دی، ابرار حسین هغه ته به د جنګلاتو وزارت ملاویږي. نو دغه دسترخوان یوولس بجې، او دغه شان د سینئر منسٹرانو کې سراج الحق او سکندر خان شیرپور د قانون وطن پارٹی مخکې سوګندونه پورته کړي، خو دې ته به سراج الحق ته به د خزانې او سکندر خان ته به د
صحیح ده. خالد خان مننه. او داسې خبرونه هم دي خالد خان چې دغلته چې کوم د موسمیاتو محکمه ده صوبایي یا صوبایي حکومت ته هغوی وایي چې خبرداري ورکړی چې په دغلته چې کوم په نوخار او چارسدا او سوات کوم سیندونه دي دریابونه دي هغې کې د سیلاو د سیلابونو د راتلو خطره ده، نو په دغه اړه څه معلومات دي، څه خبرونه دي؟
بالکل هارون بادشاہ، په سوات د سیند کې، په کابل په سیند جنډي خیالي کې دغلته د موسمیات محکمې مطابق او د بخور د محکمه د سیلابونو چې کوم محکمه ده د هغې په وینا مطابق په دغه کې د درمیانه درجه سیلاب دی، او څنګه چې تاسو خبرو کا په نوخار کې، خو نوخار او چارسده کې دغه د اوبو د سطح راوچته شوې ده، او په پېښور ځینې سیمه لکه هغې کې ګجرو سیمه ده، داوزه سیمه ده، او دغه شان کیم کورونه دي هلته اوبه راختلي دي، او دغلته اوبه سیم سره خوا کې چې کوم کورونه دي هغې ته هم ویل شوي کورونه پرېږدي، پټي او فصلونه د اوبو لاندې شوي دي. په نوخار ضله کې د نوشیره کلا، ماناخیل او شلاخیل کومې سیمې چې دي هغلته هم اوبه راوچتې شوي دي، او د نوخار انتظامي دا ویلي دي چې کوم سین سره خوا کې کورونه دي هغې دي اوسپاسي د خپل کورونه دي خالي کې، د دې دپاره د سیلاب کوم تاسو خبر وکړه نو د موسمیاتو محکمې ویلي دي که چېرې په راتلونکي دوه درې ورځو کې باران وشي او د باران امکان هم شته، نو بیا به دغه سیندونو کې او په دغه ځایونو کې د اوبو کچه نوره هم سیوا شي، نو سیلاب به راشي او دا بیا نقصان هم ورکول شي. نو هغې متعلقه محکمې ته کاغذ دغه دلی انتظامیه ده که هسپتالونو دغه دی یا د اریګیشن محکمه ده هغې ته ویلي دي چې چمتو اوسېږي، الرټ اوسېږي.
صحیح شو، ډېره مننه. کور به
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوس اوریدونکو رازو خپل رپورٹ تا. د پاکستان د نوی مالی کال بجټ د دې هیواد د حکومت د خزانه وزیر اسحاق ډار تیر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. له خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په بجټ کې د یادې صوبې او د خلکو یې ستونزې له پامه غورځول شوې دي. په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د سراج ظهیر د رپورٹ.
د شورو په مازیګر اسلام آباد قومي اسمبلی کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د کال 2014 او 2014 لپاره د 15 ارب او 9 ارب روپو بجټ وړاندې کړو. په دې موقع اسحاق ډار بجټ وینا کې وویل چې دا بجټ د قومي معیشت د استحکام او بحالۍ لپاره تیار کړل شوی دی، او په دې کې ټولو څانګو کې استحکام، د روزګار نوې موقع پیدا کولو او اقتصادي ترقۍ ته خصوصي پاملرنه ورکړل شوې ده. د خزانه وفاقي وزیر خپل وینا کې وویل چې دوی ته تباه شوی مشیت د تیر حکومت نه په ورثه کې ترلاسه شوی دی، خو دوی به هڅه کوي چې په دې حالاتو قابو ومومي. او دغه رنګ په دې بجټ کې د توانایي په بحران د قابو موندلو لپاره هم اقدامات پورته کړی شوی دی.
جو بجټ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں،
چکم بجٹ زنن اڑان دے قوم هغه محض د خرچو او آمدن ترمیان زیادہ توازن پیدا کولو عمل نه دی، بلکې دا د مسلم لیگ نون د حکومت معاشی پالیسی دا په کم باندې چې با په خپل حکومت کې عمل کوي. او موږ د ټول ټاکنو نه وړاندې اولس ته دا پالیسی بیان کړی و او نن مو دا د بجټ برخه وګرځوله.
اسحاق ډار وویل چې د دوی حکومت د ګرانی ختمولو لپاره هم ګامونه پورته کړی دي، او دې لړکی با په ټول ملک کې ارزانه جمعه او اتوار بازارونه لګولی شي.
هم قیمتوں میں مسلسل نگاہ رکھیں گے،
منگ با په نرخونو باندې مسلسل نظر ساتو چې دا رنگ د ضروری سیزونو په وخت فراهمی باوري جوړ کړی شي، او په لوی پیمانه باندې اتوار او د جمعې بازارونه خلاصول شي، او چرته چې هم ضرورت پیخیږي د درآمدات په ذریعہ به حالت ضرورتونه پوره کول شي، چې دا رنگ مقامی د کمسیز کمخت پیدا شوی وي چې هغه ختم کړی شي او خلکو ته اسانۍ ورکړی شي.
د دې بجټ په حق لا د پارلیمان غړي څه فکر لري؟ کلی چې مشال ریډیو د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیر پاونو پختل نو هغه ویل
بالکل نیو مطمئن، خاص کر خیبر پختونخوا سره چې کم جاتے ہو شو زمونگا معیشت تباشی ہو التا کلونا تباشی ودی زمونگا ہر یو شی تباو پچاسی بلین ڈالر نقصانات شی ودی دے وار آن ٹیرر مانے مونگتا لگ ڈیر اگا چوٹ سیل ٹیکس کے چی ملاو اغیم ختم کر دا زما پا خیال ڈیر نا انصافی دا دے حکومت نا مونگا ست توکل کو زمونگا کارخانے مخی نا بندی ٹولے.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی مشال ریڈیو تا اویل چی پدی بجٹ کے خیبر پختونخوا بیخی لنظر وستلے شوی دا.
خود خیبر پختونخوا په حوالہ کم از کم بالکل مطمئن نه. نن دلتا د باز خاص کی مونږ ذکر وشو او پاغي کې د دې ملک د نورو علاقو ذکر وشو، مونږ خوشاله یو خو چې ال تکې د اندرونی سند خبره کیږي، ال تکې د جنوبی پنجاب خبره کیږي، دا زمونږ د ملک برخې دي. خو د بدقسمتۍ نه پختونخوا له چې لګ ډیر کم سہولتونه ورکړي شي، نن پاغي حوالہ خبره وشو چې هغه به مونږ واپس الو.
د غرنګ د پاکستان تحریک انصاف د سواد نه د قومي اسمبلی غړي مسرزیب مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې بجټ نه خاص تما نه لري.
دا عمر قشه ده کم چې دا تیر شوی حکومت تیر شوی پنځه کال چې د څنګه تیر کړی دي، د قشان را روان پنځه کال تیر.
د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار په وینا چې دا بجټ د یو لس سوا پنځه ارب روپو د خساره بجټ ته، او دا خساره به د قرضونو او امدادونو د لارې پوره کولې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت،
او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش، پنځله زره درې سوه شپېته، پنځله زره اووه سوه څلوېښت،
او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اوریدونکو، پختونخوا ملی عوامی پارٹی د مے پر یو لسمه نیټه په انتخاباتو کې تر پراخي کامیابی تر لاسه کول ورسته نه وازی د بلوچستان د حکومت برخه جوړه شوې ده، بلکې د صوبې گورنر هم په لومړي ځل د دوی په خوخه ټاکل شوې ده. یاد ګوند چې د محمد خان سگزی په نوم کس کوم کس د بلوچستان د نوی گورنر په توګه وړاندې کړی دی، هغه یو پخوانی بیوروکریټ دی او د محمود خان سگزی مشر ورور دی. خو ځینې خلک دا پختنه راپورته کوي چې پختونخوا ملی عوامی پارٹی د دغه چوکۍ لپاره ولې د یو پخوانی بیوروکریټ پر ځای خپل یو سیاسي غړی و نه ټاک. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په غوښتنه د بلوچستان د نوي گورنر په توګه د محمد خان اڅکزي له ټاکل کېدو سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه غوښتنه پوره سوې ده چې د صوبې له وزیر اعلی او گورنر څخه یو باید پښتون وي. خو اوس پښتنه داده چې دا پریکړه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر محمود خان اڅکزي له هغه دریت سره په تضاد کې نه ده چې د پاکستان د نگران وزیر اعظم لپاره د یو پاخه سیاسي شخصیت غوښتنه کړې وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی سیکرټری جنرال اکرم شاه خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی محمد خان اڅکزي د هغه د قابلیت، ایمانداری او زیارکشۍ پر اساس غوره کړی دی. له اکرم شاه خان څخه مې وپوښتل چې ولې دوی د یو پخوانی بیوروکریټ پر ځای د خپل ګوند یو سیاسي غړی ونه ټاکي. نو هغه وویل
دوی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې زیږېدلې دی. دوی خان سعید په وختو کې چې محترم مشر محمود خان اڅکزي د سکول سټوډنټ وو، هغه وخت کې خان سعید که به په جیل کې وو که به د باندې وو، دا ټول خان سعید سره ملګرتیا به ده کوله. که خان سعید په جیل کې وای واحد ملاقاتي وی دی.
ځینې خلک د بلوچستان د گورنر په توګه د محمد خان اڅکزي ټاکل کېده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سیاسي مشرانو سره یو بی انصافي بولي. خو د یاد ګوند مرکزی سیکریټری جنرال اکرم شاه خان وایي د دوی پارټۍ د خپلو غړو داسې روزنه نه ده کړې چې یوازې دي د چوکیو لپاره سیاست وکړي.
دا بیخي عجبه فکر دی چې چا قرباني کړې دي هغه به نو بیا خامخا وزیر اعلی کېږي یا به ګورنر کېږي یا به ایم پی کېږي. لکونو خلک قرباني کړې دي، شهیدانې ورکړې دي، جیلو ته تللي دي، هغو هیچا دغه دپاره نه دي کړي چې بیا به سبا زه وزیر اعلی کېږم یا به ګورنر کېږم یا به د اسمبلی ممبر یا به وزیر جوړېږي. موږ پارټۍ پر دې بنیاد تربیت نه دی ورکړی.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علي شاه وایي د ځینو خلکو نیوکې پر خپل ځای، خو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د صوبې د ګورنرۍ لپاره یو ډېر وړ کس ټاکلی دی. د سید علی شاه په وینا محمد خان اڅکزی نه یوازې انتظامی تجربه لري بلکې د پښتون قومي تحریک برخه هم پاتې شوی دی.
یوسف عزیز مکسی، میر غوث بخش بیزنجو، خان عبدالغفار خان، مفتی محمود او داسې کسانو سره چې خان شهید کم سیاسي تعلق درلودی، نو دوی وژه په وژه داسې ګمنام سپایي دي د پښتون تحریک. نو هغه سیاسي هم یو کردار پاتې شوی دی. اوس چونکې دی اکټیو سیاست نه کوي، یو بیوروکریټ ریټایر شوی دی. زما په فکر بهشتي گورنر دا سړی په شانو ډېر پوهېږي. د دې سړي کې یو کمزور پوینټ دی، هغه دا دی چې د محمد خان اڅکزي خپل ورور دی.
د محمد خان اڅکزي له ټاکنې دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې آیا له پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره داسې وړتیا لرونکی کس نه و که څنګه؟ د یاد ګوند مرکزی سیکریټری جنرال اکرم شاه خان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
زموږ اصل جایداد دا زموږ پارټۍ ده. دا پارټۍ د اویا اتیا کالو کارکنانو، مشرانو، شهیدانو د وینې او د محنت په نتیجه کې جوړه شوې ده. پارټۍ ساتل، پارټۍ پر مخ بیول دا موږ بنیادی کار بللی دی. لہذا موږ سره هر ملګری د دې لپاره قابل وو.
د یادونې وړ ده چې محمد خان اڅکزی به نن د بلوچستان صوبې د درویشتم او د پښتنو ملت پالو په غوښتنه راغلي لومړی گورنر په حیث سوګند پورته کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د قبایلی سیمې قرب جنسایل پاړه چمکنی څخه بې کوره شوي خلک وایي د حکومت لخوا ورسره سمه مرسته نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړې له امله شاوخوا 100,000 کورنۍ کډې کړې دي. د دغو کډوالو لپاره د جوړ شوي کیمپ چارواکي وایي د کیمپ اوسیدونکو ته اسانتیاوې برابر کړي، خو کډوال بیا د دوی دغه اداوې ردوي. په دې اړه تفصیل د ملیحا امیرزاده په رپورټ کې.
په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو له امله یو شمېر کورنو کډې کړې دي. په دې وروستیو کې د پاړه چمکني د خواجک، پاړه، خونی خېلو او د لسیانه بې کوره شو ځینو کورنو د کوهاټ په نیو دوراني کیمپ او ځینو بیا په نورو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې ده. د دوراني کیمپ مشر ارشد خان د پاړه چمکني د بې کوره شو کورنو د شمېر پاړه وایي
پاړه چمکني چې کوم خلک راوتي دي هغه ته موږ هم په نیو دوراني کیمپ کې رجستریشن حق کولا وکړل. په دې کې دا 9,500 درې کم شپې ته فهم دي. په دې کې 1430 چې دي دا په کیمپ رجستریشن دي او 8,337 چې دي دا آف کیمپ رجستریشن.
دا پاړه چمکني د سیمې سره تعلق لرونکي ملک زمان خان چمکني وایي چې که څه هم په نیو دوراني کیمپ کې د کډوالو لپاره انتظام شوی دی، خو بیا ډېر خلک چې په مرغۍ کلي کې پاتې دي سهولتونه نه لري.
بایس کلي چې کوم دي هغوی ته آی ڈی پی ورکړل شوی دی که نه؟ باقي چې کوم مختلف کلي دي لکه ترام شو، اروازه شو، مخرانه شو، یو ګوګنې شو، دوی ته اوس پورې آی ڈی پی نه دي ورکړل شوي. کوم چې هغه دوراني کیمپ ته ځینا په مرغۍ کلي کې ډېر زیات وي او په سټین کې ډېر زیات وي جنا غوتا بازی بازی آی ڈی پی زتا سہولیات نستا دی ولی تا غوتا کورونا ملاوی جنا سی موی تا غوی سینا زیات تکلیف دا دی تا غوی وای چیرا موتا دا تین ته کوم دے دا په مرغی چنی باندې ولا جی حکومت کوم دے هغه په مرغی چنی لګی نا دیو جنا غوتا ډیر زیات تکلیف دی غو ډوبې ډیر زیات تکلیف دی.
درشد خان په خبره په کیمپ کې میش کډوالو ته د خوراک، صحت او نور بنیادی سہولتونه ورکوي او وای چې کیدی شي د روانه میاشتې د 15 لسم نیټه نه کورونو ته د کډوالو د واپس تللو عمل شروع شي.
نو په کیمپ کې کوم رجسٹر دي د هم ټوټل لکه پینټ، علاج، خوراک او چې کوم اف کیمپ نو هغه څه مطلب دی چې موږ کشمند د فور ریشن ورکو او سره سره کفرس کا هاسپټل څخه دي د نو علاج میراث سعودي ته هم مرسته او دین علاوه چې هغه کله ډیسپلیسمنت لري رجسٹر شي نو نان فود ائټمز د ان اف ای کټ یا هایجین کټ چې دا وته یو ورک ترتیب پورې دي خپل علاقه کې امن نه راغله موږ علاقه ته بوري واپس نه نو د هغه فور دا سہولت جاری او چې کله علاقه ته واپس بوزو دا غي نه باز ته مشفق نه اشتیا دا سہولت ورکړه خو راچم کړي ته ډیر ممکن دی ان شاء الله چې موږ د لسم تاریخ نه اخوشي دی واپس شروع
بل خو ملک زمان خان چمکنی وای چې حکومت ځینې کلی د کډوالو د واپس تګ لپاره صفه ګرځولې دي خو د په خبره د دوی د تګ لپاره سم بندوبست نشته
یره حکومت خود خاص خاص کلو ته لکه مقصد دیاس وا گوندال سے دیو ته لکه پوند کړیو تیرا تاسو دا کوم کورونا تر غلی دا د پلانیا د پوری دا واپس په دوه پس کی دوی هغه ته څه سہولت یا څه پروګرام نه سه ګاډ وو کرای مره ته تنظیم نشته دی وتا هغه په خپل هغه باندې واپس کی حکومت خو اجازه تقریبا د گوندال د کارپاخ اویدرا مقصد دیا جالو نارګس دیو کلو ته اجازه ترکره که
څه هم د ځای کډوالو سره د مرستې خبره کوي خو دغه کډوال وای چې ګڼ شمیر خلکو د نام نه علامه کورونه پریخي دي او باید چې مناسبې مرستې ورسره وشي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه زمنګ د مازیګر په خبرونه کې نن تاسو اوریدئ شي او اوس ته د یو وتلی افغان سندرغاړي احمد ولی په غږ دا غزل دروړو.
Thank you.
اوریدونکو د احمد ولی لدی سندری سره د خبرونه نیمایي برخه تر ورسیدو د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سوورو.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ ګوند نوی حکومت په 15 کربا او یو نوی عرب روپو مبنی کلنی بجټ وړاندې کړو، خو په پارلیمان کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو غړو ویلي دي چې په دغه بجټ کې خیبر پختونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن به په گورن هاوس کې خبر کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا د اتحادي حکومت صوبایي کابینه سوګند پورته کوي. زموږ د خبریال وینا تر مخه په دې کابینه کې به د تحریک انصاف وو، د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند دوه دوه او عوامي جمهوري اتحاد یو وزیر شامل وي. د امریکا د کانګرس د کورنی امنیت کمیټه کې استادو پر پاکستانی وسټوالې ډلې لشکرته بعد سارنې د جاتیدو ټینګار کړی دی. ویلي دي چې د دې ډلې لخوا د نن په امریکا کې د بریدونو د ترسره کېدو امکانات باید وسپړل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او هغه یې د نه منلو وړ ګڼلې. یونیسف وایي د روان میلادي کال د پیل په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو مرگ جوب لکی پسلو کی وویشت زیادتوالی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوي سیال ویلیام هیګ هوټ سرګند کړي چې د شامی حکومت د اپوزیشن بلاتر ته بده وامه ورکړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه چې آیا په شام کې به یاغیانو ته وسلې واسطه وي او کنه سوونه ویل. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی کشر ورور د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لمنځداري کاندید حسن روحانی څخه ملاتړ اعلان کړی دی. اسنا خبری ایجنس د چهارشنبه په ورځ د هادی خامنائی له خولې وویل چې د ایران له خلکو یې غوښتي سو د جمعې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل رای حسن روحانی ته ورکړي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپانو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نور.
نن د پاکستان اکثر ورځپانو خپل اداریې د وفاقي بجټ په اړه لیکلي دي. د کې مشرق ورځپانه وایي چې د بجټ وړاندې کولو په وخت خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وا پروس کال بجټ کې د ترکه یو هدف هم نه دی ترلاسه شوی او د تیر حکومت د پالیسو د لاس کرز 9.5 ارب روپو تر رسیدلې دي او دغه رنگ دی کې هیڅ بد خبره نشته کله زړو قرضو ختمولو د پاره نوې قرضه واغستی شي او بل دا چې د بجلی قرض هم 15 ارب روپے دی خدا با په 2 میاشتو کې ختم کړی شي. اداریه وایي چې یو خو وفاقي وزیر د نوې قرضو اخستو اشاره ورکړی ده او بل دا خبره یې هم په ډاګه نکړه چې 15 ارب روپے وا د کم ځای ختموي. نه خو خزانه کې دومره پیسې شته او نه بل یو مت کې دومره پیسې شته چې د هغې نه اوستی شي. اداریه اخیره کې وایي چې دا زموږ بدقسمتي ده چې هر نوې حکومت په زوړ حکومت دا تور لګوي چې خزانه خالی ده، قرضونه او مسلې زیاتې دي او په دغه بهانه بیا په اولس نور بوج اچول کیږي او بیا د نواز شریف تیر دوه حکومتونه هم زموږ په وړاندې دي. د هغې نه داسې خاص اقدامات په نظر نه راځي چې د دې حکومت دغه اقداماتو تم ورسره اوساتل شي. باید چې حکومتونه په تیرو حکومتونو د تورونو لګولو سلسله پرېږدي او داسې اقداماتو کې چې ورسره عوام ته فایده ورسي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي چې د پشکال نه اول د بارانونو لړۍ شروع شوې ده چې ورسره که یو طرف ته موسم ډیر ښه شو او د ګرمۍ زور کې کمی راغی نو بل طرف ته وفاقي صوبایي او ضلعي ادارو ته یو اشاره هم ملو شوه چې د پشکال دوران د سیلابونو او بارانونو تباهۍ کمولو لپاره د اوسنه اقداماتو کې زګه چې د 2010 او 2011 کال تباهی لا هم د خلکو په ذهنونو نقش ده. اداریه مخکلیږي چې دا ځل د موسمیاتو محکمې د بارانونو نه د نقصانونو یا سیلابونو خبر نه دی ورکړی، خو بیا هم هغه خلک چې په کچه کورونو کې اوسي یا د سیندونو په غاړه یا نورو ښکته ځایونو کې وي باید چې آگاه کړي شي. دغه رنګ د لختو او نیرونو د صفایي کار دی هم مکمل کړي شي چې د اوبو اضافي بوج برداشت کړي، ځکه چې اوس هم لازم سره وخت شته، هسې نه چې بیا د آفت او تباهۍ دوران موږ هلې ځلې شروع کړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان نوې جمهوري حکومت غواړي چې د هیواد دفاعي او خارجه تګلارې په خپل خوخه جوړې کړي. بلخوا یو امریکایي څېړنیز ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي که څه هم افغان طالبان او ایران د یو بل مخالف دي، خو د امریکا د دښمنۍ له وجې دواړه یو بل ته نږدې شوي دي. تفصیل د منور شاه نورو.
امریکایی مجله وال سټریټ جرنال په خپل دې مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د خپل واکمنۍ پر مهال کوشش کوي چې د دفاع او د خارجه چارو لپاره تګلارې جوړول د پوز نه سیول حکومت ته منتقل کړي او د لړکیه دغه دواړه وزارتونه ځان سره ساتلې دي. مجله زیاتوي نوموړی غواړي چې د خپل گاونډي او روایتي مخالف هیواد هندوستان سره تعلقاتو ته وده ورکړي او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پاس د دې هیواد سره په شریکه پوله د وسلوالو مخنیوي وکړي. دا دواړه داسې خبرې دي چې تل پکې د حکومت پر ځای د پاکستان پوز فیصله کون کردار ترسره کړی دی. وال سټریټ جرنال ته د خارجه چارو د وزارت ویان اعزاز چودري ویلي د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو وزارت ځان سره ساتلو مطلب دا دی چې نوې حکومت خارجه معاملاتو ته ډیره توجه ورکول غواړي. دا راز مجله د وزیر اعظم د یو ناصرګند سلاکار په حواله لیکي میانواز شریف د دفاع وزارت ځان سره ځکه ساتل غواړي چې په تیر وختونو کې د هغه او د پوز ترمنځ غلط فهمیانې راغلي وي. اوس به داسې نه کیږي ځکه چې د پوز او د وزیر اعظم ترمنځ به نیخ په نیغه رابطه وي. بلخوا د انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ په نامه یو امریکایي اداره خپل رپورټ کې لیکي تهران ته د افغان طالبانو د وفد تګ سرګندوي چې ایران په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاس خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي. دا رپورت زیاتوي که څه هم ایران په دې حق لا په رسمي توګه سندې ویلي خو طالبانو د دې سفر تصدیق کړي او ویلي دي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استادو د ایران په بلنه دغه هیواد ته دوره کړی ده. ریپورت لیکي د طالبانو او ایران ترمنځ زیاتره وخت تعلقات کړکېچن پاتې شوې ځکه چې طالبان د سنی مسلک سره تعلق لري او ایران اشیا اکثریتي هواد دی او همدغه وجه وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ایران د هغوی مخالفه شمالي اتحاد سره مرسته کولې. خو سارونکي په دې نظر دي چې د مسلکي اختلاف باوجود په تیرو سوکلونو کې ایران او طالبان یو بل ته نږدې شوي دي ځکه چې د دوی دښمن یو دی، یعنی دواړه خواوې د امریکا سره دښمنی لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د ایران د ایټمی پروګرام د مشر سلاکار سید جلیلی پاړه سیلون کی وایي چې نوموړی دغه هیواد پر روانو ولسمشریزه ټاکنو کې د ایران د اسټابلیشمنت غوره کاندید دی، خو د ایران د چارو ځینې کتونکي بیا دغه خبره ردوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې پر دې موضوع یو رپورت خپور کړی چې غټ ټکی زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
په ایران کې د جون په 14مه نیټه ولسمشریز ټاکنو کې دغه هیواد ستر اټمي سلاکار سید جلالی تر ټولو ځوان کاندید دی. په ټاکنو کې د شپږو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د جلالی په اړه څېړونکو وایي چې نوموړی د ولسمشری لپاره د اسټابلیشمنت غوره کاندید دی او همدغه وجه ده چې په ټاکنو کې به کامیابی ترلاسه کړي. د دې نظر په حق کې دلیلونه هم شته. لومړی وسلویخ کلن جلالی د ایران تر ټولو حساس خارجه پالیسۍ چارو کې د ایټمی پروګرام مشر دی. د دې نسرګندیږي چې نوموړی د ایران د روحاني مشر آیت الله خامنائی باوري سړی دی. په روانه اونۍ کې د ایران مشهور وبپاڼې اسرل ایران دغه هیواد دولتي ټلویزیون چې د خامنائی کنټرول لاندې دی په دې تورن کړی چې جلالی ته د نورو کاندیدانو په نسبت زیات شهرت ترلاسه دی. بلخوا چې څنګه تمه کېده خامنائی په سرګند پټاکونو کې د هیڅ پلوي یا د مرستې اعلان نه دی کړی. د ایران د پارلمان د یو محافظه کار غړي احمد توکلی په یو پاڼه الف په دې رستو کې لیکلي چې بغیر لشکره جلالی داسې انتخابي کمپاین چلوي چې د نوموړي له ایران ستر مشر سره قوي اړیکې دي. دغه ویبپاڼې د جلالی د انتخابي کمپاین په ویډیو هم نیوکه کړي چې پکې خودل شوی جلالی د خامنائی په شان نظرې لري. د یوې بلې ویبپاڼې دیګربان ایډیټر بهنام ګولیپور د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه سره په خبرو کې ویل چې د جلالی په شان خلک د خامنائی مرسته د خپل ځان لپاره لوی اعزاز ګڼي. د دې په وینا دوی د خلکو د ووټ ته توجه نه ورکوي بلکې وای خدای به مرسته کوي. ګولیپور زیاتوي چې جلالی ته د ځوان بیسیج او د سخت دریځو ډلو مرسته هم ترلاسه ده.
ګل لیا زوریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د نوې لړۍ په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې لیوې خوا طالبان وایي چې د پخوا په پرتله لا ډیر پیاوړي شوي، نو بلې خوا افغان او ائتلافي ځواکونه ادا کوي چې د دوی پر وړاندې د وسلوالو د مزاحمت کولو توان یې ټکنې کړې ده. د مقالې تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د لړۍ په اړه لیکي چې د تیر ګل په ورځ اوه وسلوالو په کابل هوایي میدان کې د نیټو په مرکزی دفتر برید وکړ. د ائتلافي او افغان پوځي چارواکو په خبره د طالبانو د سپرلي تر حملو وروسته دغه برید په ټول هیواد کې د طالبانو لخوا د حملو کولو کلکه اراده ښکاره کوي. د دغو چارواکو په خبره د دې مقصد د راتلونکي کال انتخابات ګډوډول او افغان امنیتي ځواکونه په امنیت ساتلو کې نااهله ښکاره کول دي.
ورځپاڼه د پوځي چارواکو د خلیلي کې یاده حمله ښکاره کوي چې طالبان افغان ریاست لپاره په یو مهم ګواښ ګرځېدلو کې ناکامه شوي دي. دوی وایي چې وسلوال په کمو آبادی لرونکو لږو سیمو کې کنټرول لري او نورو سیمو ته خپل اثر په پراخولو کې ناکامه شوي دي. تېره هفته د نیټو د ائتلافي ځواکونو ویان کرنل تامس ډبلیو کالنز وویل طالبان د یو مهم ستراتیژیک ګواښ ګرځېدلو لپاره صلاحیت، افرادي قوت او په کمانډ او کنټرول کې پیوستون نه لري. ورځپاڼه لیکي افغان او ائتلافي پوځي چارواکي دا مني چې د طالبانو د جنگي ځواک د شمیر په اړه ورته معلومات نشته، خو کارپوهان وایي له شکو سره په ترلاسه شویو پیسو پیاده پوځیان برتي کول طالبانو لپاره اسان دي. که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په ښاري سیمو کې د طالبانو په مخه نیولو کې کامیاب شوي دي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې دوی په اسانه په نښه کېدی شي چې هاغلته هوایي مرسته او نړیوال ملاتړ په کمېدلو دی. واشنگتن پوسټ لیکي ځینو افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې کېدی شي وسلوال حکومتي ځواکونو ته ماتې نشي ورکولی، خو د دغو چارواکو په خبره د افغانستان راتلونکي لپاره تر ټولو لوی ګواښ د وسلوالو طاقت نه بلکې رشوت او د حکومت کمزوري ده چې له امله ډېرو افغانانو د انصاف لپاره طالبانو ته مخه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو ځایي اوسېدونکي او نړیوال کارکوونکي حیران کړي دي. دغه بریدونه په یو مستقیم انداز کې په پولیسو، حکومتي ودانو، د ائتلافي ځواکونو په قافلو، بازارونو او په نورو ځایونو کې ترتیب شوي دي. بلخوا طالبانو ویلي دي چې دوی پیاوړي شوي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرل جوزف ډنفرد تېره اونۍ وویل چې په تېرو دوو هفتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د 200 زیات سرتېري وژل شوي دي، خو بیا افغان چارواکي وایي چې افغان پوځ، پولیس او نور دفاعي ځواکونه د ملک د امنیت چارې سنبالولو ته تیار دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي په خبره طالبان به په انتخاباتو کې د ناامني پیدا کولو کوشش کوي، خو موږ ورسره مقابلې ته تیار یو.
ملیحه میرزاده واوریدونکو او تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی، نو راځي چې د همایون خان په غږ دا سندره واورو.
ہر پان دم دکا ہر پان دم دکا ہر یوگا امرت مزل شو راپریو سما پمز کا زلمس دغم کتاب دے ساس کل سرگم شی کل زڑ باغے حرم شی کل ساس کل سرگم شی کل ساس کل سرگم شی عشق سر آواندیو شو عشق سر آواندیو شو مر دکھنا مپا ادا کا زلم سد غم
د همایون خان په غږ مسندره باوریده او اوریدونکو زو افغانستان ته د دغه هیواد د ختیځ زون په کچا د حق او عدالت ګوند یو مشورتي غونډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې د چهارشنبه په ورځ ترسره کړه چې په سلګونو تنو برخه پکې لرله. د غونډې ګډونوالو ته وویل شول چې د ولسمشریزه او ولایتي شوراګانو پراتونکو ټاکنو کې پوره برخه واخلي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد پر رپورٹ لري.
اوس چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره تر یو کال هم کمه موده پاتې ده، د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه فعال شوي او په بیلابیلو ولایتونو کې مشورتي غونډې جوړوي او له نورو ګوندونو سره ائتلافونه کوي. په دې سیاسي ګوندونو کې یو هم د حق او عدالت ګوند دی چې خپلې هڅې ګړندۍ کړي او په ولایتونو کې خلکو ته د حق او عدالت د پلي کولو د ژمنو تر څنګ په راتلونکو ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د برخې اخیستنې پیغام ورکوي. په دې لړ کې یاد ګوند د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د افغانستان د ختیځ زون په کچه یو غونډه رابللې وه چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده. د حق او عدالت د ګوند مرستیال پوهنمل معین مرستیال په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړوند موږ یو پیغام خلکو ته وړاندې کړو چې دوی باید په انتخاباتو کې په قاطعانه ډول باندې په پراخه سطحه باندې دوی باید ګډون وکړي، د کارتونو په لاسته راوړلو کې خپل ځانونه باید چمتو کړي، ولسمشریزو ټاکنو ولایتي شورا ټاکنو لپاره باید ښځې او نر د خپلو آزادو رایو په کارولو سره راتلونکی نظام، راتلونکی رهبری، راتلونکی دولت د خپلو ارادو په اساس باندې وټاکي.
د افغانستان په ختیځ کې د حق او عدالت د ګوند استازي مولانا جلال الدین شینواری وویل چې دوی دې خبرې ته ژمن دي چې د حق او عدالت نظام به په ملک کې نافذوي.
حق او عدالت دا زموږ پیغام دی چې ان شاء الله په افغانستان کې به پلي کوو. فقط حق او عدالت دی چې د ټولو غمیزو ناخوالو ته به د پای ټکی ږدي او ان شاء الله په دې استقامت کې به کار کوو او د دې عنوان او شعار لاندې به کار کوو او ورسو قومونو ته به او افغانستان خلکو ته به ثابتوو چې واقعا حق غواړو او عدالت تأمینوو په افغانستان کې او د همدې لارې نه به خدمت کوو د افغانستان ولس.
دا چې د حق او عدالت ګوند به پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې خپل کاندید ولري او کله نورو ګوندونو سره به ائتلاف وکړي، د دې پوښتنې په ځواب کې پوهنمل معین مرستیال مشال راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې موږ د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د شورا په همکارۍ کې یو، اما دومره په اطمینان سره ویلی شم چې یو هم فکري هم نظري هم خاګي وجود لري او د حق او عدالت ګوند په د احزابو او سیاسي ګوندونو او ائتلافونو په بهیر کې یو له هغه مطرحو ګوندونو سره دی چې راتلونکو انتخاباتو کې کدا ډله ایز وي او که په مستقل ډول وي، موږ به په یو قوت سره په انتخاباتو کې ګډون ولرو.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره په داسې حال کې سلا مشورې روانې دي چې لا د مخه د ټاکنو خپلواک کمیسون خبرداري ورکړي چې په هغه سیمو کې چې په بشپړه توګه امنیت نه وي تامین شوی، نه به د رایو ورکولو کارتونه وویشل شي او نه به هم پکې د رایو ورکولو مرکزونه پرانستل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د نشه یي توکو د مافیا لوی ګروپونه د مخدره توکو لابراتوارونه او کارخانې له منځه تللي او د روغ د کسانو ګراف کنټرول شوی دی. دوی زیاتوي چې په خوست کې د کوکنارو د سفر کېدو په مقابله کې نوموړې ادارې ته $15 میلیونه ورکړل شوي چې په خوست کې د پوهنې، روغتیا او ښاروالۍ په سکتورونو کې لګول شوي دي. په اړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت د نشه یي موادو پر ضد ادارې مشر میرناګل تھانیوال وایي چې په خوست کې د مخدره توکو د قاچاق او ترافیکو مخه ډب شوې او د دې بشري ناورین د مافیا ډلې نیول شوې او لابراتوارونه او کارخانې له منځه تللې دي.
لږ زره معتدین د نشه نه راګرځېدلې دي. هغه ستر د مافیا ګروپونه چې په خوست کې موجود وو هغه نیول شوې دي، قانون منګول ته سپارل شوې دي.
د خوست د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر وایي دا چې په خوست کې د وروستۍ یو کلونو راهیسې د بنګ او کوکنار رو کار سفر شوی، نو خوست هر کال د پرمختیا پروژو لپاره $1 میلیون ورکول کیږي.
دغه جمله نه پګوشنیم لکه ډالر پروژې سره رسیدلې دي په کیفیت او د درشنیم لکه امریکایي ډالر پروژې پیشنهاد شوې دي او $1 میلیون د 2 نوي کال بودیجه چې د هم د دغه لپاره پروژې جوړیږي.
په خوست کې د مخدراتو پر ضد ادارې چارواکي کله یې خو د نشه یي توکو د روغ د کسانو په کمیت، همدارنګه د نشه یي توکو د پیر او پلور په کچه کې د ټیټوالي خبره کوي. بل خو ځای خلک وایي چې همدا اوس د خوست په ډیری کلیو باندو کې په سرګند نشه یي توکي خرڅیږي او کاروباریان د قانوني تعقیب پروا نه ساتي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د ماشومانو د روغتون ډاکټر وایي د ګرمۍ د زیاتې دوه بجې په ماشومانو کې یو شمېر ناروغۍ پیدا شوي چې په خاصه توګه زیات ماشومان د قی، دست او شری په ناروغۍ
اخته شوی دی. په دغه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو یو ماهر ډاکټر اسدالله خان وایي په سلو کې اتیا ماشومان د کې او دس شکایت سره راوړلی شي.
ټوله مسله یو د بوتلو نه د بوتلو په جوړ کوي. په میاشت کې 15 ځله دستونه وته لګي د ګرمۍ سره تقریبا چې سل ماشومان یې کنه په دې کې باسي کسان ماشومان دغه ګرمۍ نه بیماری دي.
د ماشومانو یو بل ډاکټر ایاز وزیر هم وایي
درې قسمه بیماری ډېر زیات رسی کې دست ملیریا ٹائفائڈ شرع دا ډیر زیات مقدار سره راځي. ګرمۍ ډیر زیات ده چې تب ډیر زیات دي د جټکی ولا بیماری ها په ډیر مقدار سره راځي.
دا چې په دغه سیمه کې ولې د کې او دس ناروغي په دومره لویا کچا خوره شوی د ماشومانو په روغتون کې یو بل ډاکټر نوماندا وړ د دې سبب ګندا اوبه او د بجلی نشواله خایي.
یو خو د ګورنمنت طرف نه لګ لګ رقم وشي د بجلی کې بل د دې اوبو د پاره یو داسې طریقه پکار دی چې هغه اوبو کوم پایپ سیستم باندې دی لا نور سیستم دی ګورنمنت حکومت داری دی هغه خیال وساتي.
د ماشومانو صحت خیال ساتلو کې میندې سمره کردار لري او کم احتیاط وکړي. ډاکټر ایاز وزیر یې په اړه وایي
مندي د خپل شو دی ورګي حفاظتي ټیکې ډېر زیات ضروري دي. کوم نکي دست د خپل ویکسینیشن غادي په کار د دچ چوبو خپل مشومان ته مندې پخې یا خوی ده بیا د ورګي.
دغه ډاکټران وایي په کار د چمن دي خپل مشومان ته د بوتلو پر ځای د خپل سینې په یا شودو ورکول مهم وګڼي او د خپل وسه د صفای سره سره مشومان د ګرمۍ څخه هم بچو ساتي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د بجلی لوډ شیډنګ د کورم ایجنسی خلک په تنگ راوستي دي. د بجلی د محکمې ځایي چارواکي په نهال کې وایي چې د سیمې خلک د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وکړي نو شته ستونزې یې تر یو حده حل کېدای شي. د سیمې د مشال ریډیو خبريال په دغه اړه دا تفصیل لري.
په کورم ایجنسی کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ په وجه خلک مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې محمد طیب د بجلی نشتوالي له وجې خلکو ته د ورپې خستونزو په اړه مشال لوډیو ته وویل
هغه 200 کوله کې ورسته لوډ چې مو رټونه وایي رټونه باندې اوبر او چې ته ساړه وب ملويږي نه کې سبا کو ته کینه بجلی نه او سپټول د کواخې سپټول کې بجلی نه.
بجلی محکمې د شمیرې تر مخه د الیزه صدې او پړچینار ګرسټیشن نه د سیمې خلکو ته تقریبا 2000 د بجلی کنکشن شوی دي. خلک وایي چې د بجلی بدلو دوباره هیڅ وخت نه د مقرر او پسما کې اکثره بجلی نوي. د سدې سیمې محمد رحمان مشال لډیو ته ویل چې بشپاورس کې صرف 2 او یا 3 غنټه بجلی وی چې دا د دوی ضرورت نه پوره کوي.
قبایل سدې چوک आवाज او چتول ولا چوکشتانه دي او بس هر طرف نه یو ظلم پر روان دي کغه بجلی په غوښ شکل کې دي او کغه په نور شکلونو کې دي.
مونږ چې ګاله د قبایل سیمې د بجلی محکمې وایان محمد انور نه او پختل چې د نور سیمو په مقابله په کورم ایجنسی کې د بجلی بوتلو وخت ډیر زیات دی. نو جواب کې ویل چې کچېری د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وشي نو د سیمې د بجلی ستونزه تر ډېره حده پورې حل کېدل شي.
دا سه پیمانه نشته چې مونږ په پټي کې دی علاقې ته 400 امپیر لوډ پکار دی یا 200 پکار دی. مونږ چې په فیډر باندې لوډ ورکو نو ظاهر نه څه پکې لوډ شیډینګ وي پلس 2 غنټه ور سره چې کوم د خلک چې په لوډ پر راوي چې نو فیډر چپ شي. مونږ کوشش کوو چې دا یو فیډر په 2-3 سیکشنو کې کټ کو او یو سیکشن ته ورکو بیا بل ته ورکو نو تاسو هم کم از کم 3-4 غنټه بجلی دې شي. حالات
د سیمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې بجلی په لوډ شیډنګ کې کمی سره غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دې هم ختم کړي شي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانی ده دی پارمانو نو رویده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وره ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانه تر چتراله دا با چی یو سی پختو دیوی
ملنجان ده پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري.
اوریدم کو د خیبر پختونخوا په مانسیره کې ډاډر او جبوړی د سیل دو ځایونو دي چې ورته د ورغلی سړک د خرابوالي لامل دغه خایسته سیمې له سیلانیانو خالی شوې وي. خو د کلنه چې د پاکستان تیر حکومت دغه سړک بیرته جوړ کړي خلکو یو وار بیا دغلته تګ پیل کړی دی. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان هم دغه ښکلي سیمې ته ورغلی او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
دا د خیبر پختونخوا د مانسیری ضلع جبوړی سیمه ده. دغه د سین اوبه دلته خلک سیل راغلی دي. په دغه ګرمۍ کې د سین د یخ اوبو نه د یخ هواګانو نه خوندونه اخلي. د څو ملګرو سره خبرې کوو چې دوی د کوم ځای نه راغلي دي. تاسو د کوم ځای نه راغلی؟
زه خو مانسیره نه راغلم. یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارے مانسیرا میں کافی گرمی ہوتی.
بل ملګری چې دلته راغلی دي اندوانې ځان ته کټ کړی ده د یخ اوبو پاک ناستی. السلام علیکم. سوسلم
زمانو محمد ندیم.
تاسو کوم دین راغلی؟
مونږ د هزارا یونیورسيټي ډوډیال نه راغلو. دلته یونین کونسل سم ته راغلو. سم نه لګونه مخکې دومل پول دی ته هلته مونږ ناستو ته مونږ بس انجاو کړو. ډوډۍ هم دلته مونږ خوړل دی. اوس
خوب ورو ډیر زیات خلک مری ته ځي سواد ته ځي. دا هم ډېر ښکلی علاقه ده. څه وجه چې دلته خلک ډېر کم راځي؟
اصل کې خبره دا ده دا زمونږ روډ چې کوم سن باندې فلډ کې دا ډیمیج شو سن 2010-11 پورے دا بالکل ڈیمیج ہو. اگے نہ پستا دا سن 2012 کی جوڑ چھے دے اس لکھونے رجحان چھے دے دے غاڑے خلق کو اس راضی
دلتا مونگا نور دا سے سیلانیان ہم وی نو چا غیر اگل دی. تا سو دا کم دے نہ اگے مشلا
زنو خار کھٹ کے نہ اگلے وا جاوید منم دے او دے خو ٹور تر اگڑی ہو حال تا دونا گرمی سڑے اس بیو چکی گی او اس مون غریب اران کل کیو تک کے گزارا نے کیو دے خو یخنے ترا لونو او چھ کم روٹے مون کھڑا جدا مون مر کے کھڑ لے دے 5000 روپے کی مو تو کم اس کا مودت دوں پر 200 روپے کھڑا دا او مون غریب را کرے کہ مون تے چتا کہ جدا خانہ نو کار دے یا غل تے لاٹ کیو نو سو کی مون بدت راڈو کھٹور مو کو ٹوڑ دوں گا 2000 روپے نہیں دی لگی دی
دا یوبل مل کرے ہم را گلی دی دن تا پوس کو چ دی رقم دین را گلی دی او سم محسوس ہوئی دا جون میاش تا
دا خیش کو را گلی مون پا لا کہ ڈیر زیات گرمی او ڈیر زیات گرمی دا وجنا دا مو خیال چھیرا شرط یخ علاقی تلاٹ شو
سنگ تے تاس ور دا گرمی ز پولیس خلق ہزار ڈویژن جبوڑی سے میں تراغلی دی بے خلق مری او سوات تا ہم جی خود دا دی پوینا چے دا مری او دا سوات او دا ناران کاغان پا نسبت دا غسی میں نسبتاً نزدی ہم دی او ارزانی ہم پکی دا
د خالد خان د منسیری نرا لیگل رپورٹ تاسو اوریدو او اوریدونکو د خبرونه د سلام پختونخوا خبرونه اخیرنه شیبو تراغلی نو د هما افغان په نوم د سندرغاړي د سندره اورو ترغی ورستاد مشال ریډیو خبرونه دوام لید.